زه فریده هور سیفیه مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې په سالنګ کې د واورې د خویدو یا برف کوچ له امله د ژغورنې د عملیاتو په اړه وروستي معلومات اورید. په افغانستان کې د ناټو مامورین وایي چې دوی هم له افغان ځواکونو سره د دغو قربانیانو په ژغورنې کې برخه اخیستې ده. همداشان په دوبۍ کې د افغان کرکټ د لوبغاړو په اړه د مسابقو په اړه چې البته نن به د امریکا سره مسابقه کوي په دې اړه وروستي معلومات درته اورو. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه اورئ چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
سالن کې د ژغورنې عملیات روان دي. سیمیز چارواکي وایي چې د مړو سو کسانو شمیر 200 نږدې کیږي. د سره سلیپ نړیواله کمیټه وایي په جنوب کې پراخ پوځي عملیات کېدای سي ډېره مرګ ژوبله ولري. په سیمیز نړیوال خبرنه کې اوري د ایران اپوزیسیون مشرانو نن د حکومت پر ضد پراخ لاریون غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د اسلامي انقلاب یو دیشمه کلیزه لمانځل کیږي. بشپړ خبرنه د سالنګ پسمه کې د ژغورنې عملیات اوس هم روان دي. وسمه چارواکي وایي چې تر لاسه سو معلوماتو لمخې تر اوسه پرې د مرسو شمیره کابو 200 تر رسیدلې. سیمې ته د جمهوری ریاست او عامې روغتیا وزارت یو غټ پلاوی هم ورغلی. د ولسمشر ویاند حمید علمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې عملیات نور هم جدي سوي او سیمې ته نور ځواکونه هم ورلېږل سوي دي. ویل کېږي تر اوسه ډېره لار د واور څخه پاکه سوي او کېدای شي د مرګ ژوبل شمیره نور هم زیاته سي. ولسمشر کرزي د دغه مرګ ژوبل په اړه اندېښنه ښولې او له پیښو سره د مبارزې ادارې ته سپارښتنه کړې ده چې د داسې پیښو د تکرار مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. د لنګ پېښه د دوشنبه په ورځ نه وخت رامنځته سو. د سره سلیپ نړیوال کمیټې خبرداري ورکړي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوال طالبانو پر ضد د ناټو ځواکونو پراخ عملیات به ډېر زیانونه لرل ځان سره ولري. سره سلیپ په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد لومړني عملیات پیل کړي. د زیانونو شمیر زیات شوی او ټپیانو ته روغتیايي خدمات لستوند سره مخامخ دي. سره سلیپ په سیمه کې د روغتیايي بیړنیو ډلو سرسلی پسیمه کې د روغتیاي بیړنۍ ډلو د زیاتولو غوښتنه کړې او د غاریاز د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې د ټپیانو د درملنې کم ملکیان وي او یا وسلوال درنوي دیورته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند وحید عمر وایي چې د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو ورته ډاډ ورکړي د عملیات په داسې وخت کې کیږي چې ملکي مرګ ژوبله یې کم وي. د ناټو تړون عمومي منشي له هالند څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د روزونکو نوي ماموریت په غاړه واخلي او له روزګان ولایت څخه دي د بیا رغونې ملکی ټیم نه باسي. د ناټو مقر بروکسل څخه د دې تړون ویان جیمس آپاتوري فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې عمومي منشي اندراس فوګراس موسن د هالند صدر اعظم جان پیټر ته په یو واستول لیک کې له هغه غوښتي دي چې هالند له ناټو سره د دغه نوي ناتسیزم مرستي په اړه غور وکړي. هغه وویل د هالند له فوجانو غوښتل سوي چې د افغان ځواکونو پر روزنی او هغوی ته د اگست له میاشتې څخه د یو کال په مخه د امنیت سپارلو په چارو ډیر تمرکز وکړي. د هلند شاوخوا 950 ځواکونه په افغانستان کې دیرا دي چې ماموریت یې په روان کال کې پای ته رسیږي. په میدان وردګ ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي لسګونه ملس په کاو درنه وسله چې د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه تر لاسه سوي د دایاک پروګرام ته سپارل سوي ده. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي دا دیرش مل وسله پتیرو درومیاشتو کې له جلریزو جغتو او میدان شهر څخه په عملیاتو کې ترلاسه شوی او د وسلو ټولولو پروګرام ته سپارل شوی. له بلې خوا د کورونی چارو وزارت خبر ورکړی چې 13 ورځې یو کس چې غوښتل د روزګان ولایت په ترنکوټ کې یو مین ځای پر ځای کړی د خپل مین په 14 کې وژل شوی دی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې ځینې اثر د افغانۍ سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 38 پله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پله، یو انګلیسي پوند 4 افغانۍ او 38 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 48 افغانۍ او 50 پله، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ. دا وو د افغانستان خبرونه. سمې زمناړيوال خبرونه له نور یاس نور سره دیسي.
ازادي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د پاکستان وضعیت د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه مسله ده. جو بایدن له سی این این سره په مرکه کې وویل په پاکستان کې وضعیت د افغانستان، عراق او د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په نسبت ډیر اندېښمن کړی دی. بایدن دا څرګندونه په داسې حال کړي چې پاکستاني مقاماتو پرون وویل له افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمه کې یو ځان وژونکي لږ تر لږه 13 پولیسو ووژل. د حمله پرون د خیبر په قبایلي سیمه کې وروسته تر هغې وشو چې د پاکستان یو پوځي هلیکپټر چې په سیمه کې د مخالفو وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ښکېل و راوغورځېده. د دغه هلیکپټر د دوست پر لیو د سرنوشت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران مخالف مشرانو نن د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د لمانځلو له رسمي مراسمو سره سم د حکومت ضد مظاهرو غوښتنه کړې. ایراني مقاماتو د ګډوډیو پر ضد خبرداری ورکړې او وایي امنیتي ځواکونه دې ته تیار دي چې د مخالفینو د هر ډول مظاهرو مخه ونیسي. د پولیسو مشر اسماعیل احمد مقدم پرون وویل یو شمېر مشکوک کسان چې د انقلاب د لمانځلې د مراسمو د ګډوډیو پلان یې درلود د پولیسو لخوا نیول شوي، خو په دې اړه یې نور تفصیل وړاندې نه کړ. د ډسمبر په میاشت کې د لویو مظاهرو مهال د نه آرامیو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي وو. د شنه تحریک په نوم مخالفې ډلې په تېر جون میاشت کې تر لندمنو انتخاباتو وروسته چې پکې د پراخو درغلیو ادعاوې وکړې مظاهرې پیل کړې. د یو بل خبر له مخې د ایران د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي او د بشر د حقوقو فعال شیرین عبادی ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې د رسمي لمانځلو سره سم د مخالفانو ځپونکي اقدامات به فاجعه آمیز وي. عبادی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې شورا ته په استولي لیک ویلي چې که مخالفین واټونو ته راووځي او حکومت په وړاندې ځپونکي اقدامات وکړي، نو دا به ایران چې پکې ټولنیز پاڅون مخ په پراخېدو دی د دې هیواد سوله او امنیت له خطر سره مخامخ کړی. خبری رسنۍ د ملګرو ملتونو د یو محرم سند په حواله وایي چې ایران تر اوسه په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو پروسه نه ده پیل کړې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې رئیس یوکیا امانو وایي ایران به 40% یورانیمو د غني کولو کار په 2 ورځو کې پیل کړي. تهران د روانې اونۍ په سر کې اعلان کړ چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو پروسه یې پیل کړې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له ایران څخه غوښتي دي چې دغه پروسه تر هغو ودروي چې څارونکي د دغه نوي پلان په باب زیات جزئیات راټول او خپل د څارنې پروتوکولونه منظم کړي. لویدیز قدرتونه په دې باور دي چې ایران په دې کار سره غواړي چې په لوړه سطح یعنی په سلو کې نوي یورانیم غني کړي. په دې کچه غني شوي یورانیم څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې همکار اخیستل کیږي. ایران د اټومي وسلو له لټې انکار کوي. واشنگتن او پاریس پر ایران د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي دي. په یونان کې د مالي بحران مسله ښایي نن د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د دې اتحادیې مشران به د بلجیم په پایتخت بروسل کې په غونډه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي له یونان سره د پورونو او د بودیجې د کسر د ستونزو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یونان کې دغه بحران د اروپایي اتحادیې د پیسې یورو ارزښت له ګواښ سره مخامخ کړی او اندېښنې زیاتې شوي چې ممکن هغه به د سیمې په نورو هیوادونو لکه پورتګال او هسپانیا هم اغیز وکړي. پرون په یونان کې د کارګرو د اتحادیو د 28 ساعته اعتصاب له وجې د دې هیواد د الوتنې او حکومتي خدمتونه په ټپه درېدلي وو. د کارګرانو اتحادیو د حکومت لخوا د معاشونو د نه زیاتېدو د پرېکړې په ضد اعتصاب کړی. حکومت وایي د معاشونو زیاتولی ځکه بند کړي چې د بودیجې کسر راکم کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
لس بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو ده د ازادي رادیو د روانې خبرونې په سر کې په سالنګ کې د واورې د خوېدو یا برف کوش د عملیاتو د ژغورنې د عملیاتو او د قربانیانو په باب روسي معلومات اوري. په سالنګ کې لا هم د برف کوچ قربانیان مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ناټو مامورین وایي چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه هڅه کوي هغو خلکو ته مرستې ورسوي چې په سالنګ او په جنوب کې د طبیعي آفاتو له کبله زیانمن شوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث اوري چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مسلې ته ځانګړی شوی دی. په سالنګ کې د برفکوش له امله د ژغورنې عملیات روان دي. لا هم ډیر خلک دې ته اړتیا لري چې د واورو د لاندې راوستل شي جسدونه. لا هم مسؤلین وایي چې پاتې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست او همداشان د عامې روغتیا یو هیئت دواړه دغه هیئتونه تللي دي د سالنګ په لور باندې، او لومړی په پروان کې د هغو زخمیانو څخه کتنه وکړه چې د سالنګ څخه ورته راوستل شوي دي روغتون ته. هڅه به وکړو چې له هغوی سره هم خبرې وکړو. البته د ناټو ځواکونه وایي چې دوی هم د افغان ځواکونو سره یو ځای په دغه عملیاتو کې برخه لري. د ناټو د مطبوعاتي ویان سره په کابل کې البته لګروسته خبرې لرو. خو اوس به لومړی د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش سره خبرې وکړو چې دا اوس په جنوبي سالنګ کې دی او وروستي معلومات راکوي. هنایش صاحب، د سالنګ د یخي هوا په باب راته اول وایي چې هوا څنګه ده هلته اوس؟
اوس هوا آن خو هوا یک مقدار خوب است، ولی آفتابی هم نیست. اما او شدت طوفان هایی که در روزهای بعد از حادثه بود او مشکل وجود نداره. و چیز تازه‌ای که میتونم خدمت شما عرض کنم، در نتیجه فعالیت هایی که خاصتا بیشتر عمدتا نیروهای پلیس محل در ساحه باقی مانده که قماندان امنیت پروان آقای جنرال سید خیلی هم که از جریان شب گذشته در دوم عملیات به حال در خود ساحه وجود داره، و اینا میگن که بعض معلومات های تازه ایشان نشان میده که از جمله اونا یک موضوع تازه قصه کردن. میگن که تعدادی از کسایی که در زیر برفا بند مانده بوده، شماره تلفن دوستایش زمانی که زنگ زده بوده به خاطر هنوز زیر برف باقی ماندن، اینا پیدا کرده بودن، باز به قماندان امنیت تماس گرفتن که باز قماندان امنیت برشان زنگ زده، گفتن ما 10 نفر بودیم در یک موتور سلنکوچ در زیر برف ماندیم که موقعیتش برای ما معلوم نیست، و دو تن ما تنها زنده مانده، باقی دیگرا از بین رفته. باز قماندان امنیت پروان گفت که ما دیگر راهی نداشتیم، برای دیگر رازی کاملا تحت پوشش برف است، فهمیده نمیشه که هیچ آثار علائمی از موتورها دیده نمیشه، و او دلیل ما در تماس تلفنی همراهشان قرار گرفتیم و با فایر شریک گلوله یا مرمی برشان میگفتیم که حسابای فایر اگر بشنون پیدا کنیم. و از این معلومات تازه نشان میده که با گفته اینا ارقام تلفات رو به ازدیاد از دگان بالا میره، به دلیل اینکه در اون یک نو یک موتور فلنکوج و 10 نفر دیگه هم جسد به اصطلاح تصویر شد که کشته شده و دو تنشون زنده است. و در جریان عملیات چیزی که برای نیروهای محل مهم است ایست که باید هرچی تلاش میکنن، هرچی که از یک قلب تانن کسایی که تا هنوز هم گفته میشه که هنوز باقی زنده ماندن، باید اولیا نجات پیدا کنن.
نو د دې نخکاری چې ډیر زیات خلک له هم د واورو لاندې دي، او دغه د تلفاتو د شمیر په باره کې ویل کېدل چې تر 200 تاسو هم یادونه وکړه، په مشخصه توګه تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه نن مشخصا څومره نور کسان رایستل شوي دي.
او چون از جریان شب در حوالی ناوخت شب زمانی که عملیات توقف کرد، از اون زمان ارقام استاد شد به اصطلاح، به همون حدی بود که نزدیک به 70 تن چون معین بوده نمیتونست. اما آل نشان میده که تعداد 8 تن دیگری که قماندان امنیت پروان به تازگی میگه، این 8 تن دیگه اضافه شد که از 70 بالا میره.
دغه د روغتیایی خدمتونو مسله څنګه ده؟ پرون خلکو شکایت کاوه ویلی چې دغه کسان چې زخمیان دي او یا هم چې ژغورل کیږي په ډیر بد وضعیت کې، د دوی سره روغتیایی مرستې هغه څه چې لازمه ده امکانات نشته. نن څنګه ده ویل کیږي چې یو مقدار مرستې رسیدلې دي، هلته تاسو د وضعیت نږدې نه ګورئ، څنګه ده؟
بله، آره، اون مشکل تا حد زیادی بود. بله، دقیقا همطور که شما تبصره کردین، تعداد و خاصتا نیروهای پلیس و قماندان امنیت پروان شکایت داشت که هنوز مثل وسایل تکنیکی مثل تذکره و امبولانس اینا کمبود داشت. اما این به گونه عمل شد که از ولایات نزدیک و همجوار به سالنگ مثل پنجشیر، مثل پروان، اینا تلاش کردن که خدمات سهیر بیشتر بسازه. اما حالا به نظر میسید چون شدت عملیات دیروز بود، تعداد زخمی ها و کشته ها بیشتر به دست می آمد، ضرورت بیشتر بود. اما حالا این ضرور امکانات زیاد نیازمند نیست، ولی لیزی که اجساد به تعداد زیاد به دست نامده و مشکل از جستجوی پیدا شد. اما چیزی که مهم است، قماندان امنیت پروان گفت که از نیروهای ایساف کمک گرفتن که با استفاده از کمک های تکنیکی و تکنولوژی که اینا دارن و همچنان سگهای متخصص استفاده کنند، سگها را به منطقه ببرند تا سر به برفا برند، جایی که موتر زیر آوار برف مانده و داخلش نفرها وجود داره، باید اینا را تصویر کنند، از طریق از اینا باید کاوش صورت بگیره تا پیدا شوند.
دیر زیاد مننه در زده رادیو خبریال احمد هنایش و چهل جنوبی سالنگ سخید برفکشت قربانیان و پاره البته دشغورن دی عملیات و پاره معلومات را کرلا وی ولی چلا هم دیر کسان پاتی دی او مرستو تارتیا لیری لکسنگ همه چی خبرونو که هم واوریدن در افغانستان در روغتیا وزارت و هم داشتن در جمهوری ریاست یو هیئت هم در سالنگ پلور خوزیدلی دی و در هیئت الترسیدلی و پلارکی در پروان پروختون که زخمیان کتلی دی در در هیئت پر دلکی خغلی حامد علمی هم دی چه دوس را سر پر تلیفون که در علمی سیب خراغلی در زده رادیو دی پروگرام تک تا صورت اوی چی تر پرون کسان قربانیان و شکایتون کول چی دوی تا لازم مرستی اغسی چی لازم دی نشی رسیدلی دغه نوی اقدامات په صحت کې دی که په دغه باره کې راته معلومات راکئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم دا اوس په خپل خاطی دیم هم هغه ځای چې تقریبا په لسګونو موټرونه لیدل کېږي اوس هم او خپل خو ډېر زیات په دې منطقه کې اوس هم د ژغورنې عملیات جریان لري. ما سره هم دا اوس د وظیفه فواید احمد چافربسرلوی رئیس صاحب د پروان ولایت امنیه قمندان او نور مسؤلین دلته حاضر دی او د ژغورنې عملیات مخکې روزي او تقریبا څلورسه هوا مکرر اوس بیا دواړه شروع شوي دی. تاسو بهتره معلومه ده چې په دې څو ورځو کې تقریبا هماغه د اېچ دا طوفان شروع شو یا تکرار باسکو شروع شو تقریبا ساعت یو بجې دو د شریف او یو بجې او د شریف یو بجې او تقریبا یو ساعت یو ساعت فاصله ده محلي مقامات ځان ته ورسول دلته او یو مخنیوي تلفاتو چې ځینې ګاډي موټرونه چې کابل روان وو هغوی ته ممانعت وکړه چې لاړه شي او تقریبا اوس هم څو ورځې شوي دی جوان عملیات جریان نیه خوده هماهنگی تا کشته با هلیکوپترون هم با وجود ازی چه آسمان وریز ده او واو رکیگی و هلیکوپترون هم راضی و اصد جسدون انتقالوی هم دوست جوان عملیات به سیخون پا واسطه جیدان هایی تکش ده یا تکتیک ده چه سیخون عرکهی چه که چه موتر گادی لان دیوی و خوی به
بله المیسی پرون د افغانستان د کورنوی چارو وزارت ویان دویلی چې تقریبا عملیات په سلو کې 15 نوی بشپړ شوی دی یعنی خلاص شوی دی اما اوس خدا سیخګاری چې لډیر موټرونه پاتې دي د سه پټکلی توګه تاسو ویل شي چې کوم اټکل کولای شي چې څومره نور موټرونه لا هم پاتې دي او څومره خلک به پاتې دي برف کوچ او ورو لاندې
ا دغه خبر خدای ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی چې تقریبا اوس ټول شوی دی خو نو ممکن ښایي دا مهم مشکل ښایي چې خلک وایي لا دی یا ژوند دی په دې ځای نه راوځي خو هم څه وایي دا خلک په ټولو باندې او څه دې شهر دی او دا من صفه نه د نوې تحقیق په واسطه خو څه دا څه راځي په واسطه دا چې موږ هم داسې مسله کې چې هغه ته چې لاندې د فاسلاندې کوم موبایل یعنی موبایل کار کوي هغه په واسطه کښتۍ څنګه کوم موبایل کوم ځای کې دی هم دا اوس معلومات راغی چې موټر د تونل لاندې چې دا شي چې څنګه هغه مخابره یا آنتن ورکړي موبایل دنه په موټر کې خو د اصل کې چې په حداقل شل یا دېش موټر نور هم وای لا دی خو دې زه فکر کوم چې په دې وخت کې د کور څوک ژوندی راوځي خو دې کال دلته لیدل کېږي چې خپل خپلوان په لاره دی او دا څه وایي چې زموږ خپلوان ورکشي دی او کېدای شي وای لا دی.
ډېر زیاته مننه ښاغلی حامد علمی و چې د افغانستان د بله
او که څنګه وایي غواړم چې دې ته ځکه واه او کله مولم دی نو موږ د دې مسله کې مخه راغله.
ډېر زیاته مننه. بله د هلیکوپټر اواز مونږ نشو کولای ستاسو غږ سم واورو. ډیره زیاته مننه ښاغلی علمی چې مونږ ته معلومات راکړل. البته ښاغلی حامد علمی د افغانستان د جمهوری ریاست د هیئت په ډله کې تللی دی د سالنګ د قربانیانو په اړه او همداشان د سالنګ د برفکوچ د مسلې په باب د ژغورنې د عملیاتو په لړ کې هغه هم تللی دی او هلته کتنه کوي. په هر حال په افغانستان کې د ناټو مامورین وایي چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه هڅه کوي هغو خلکو ته مرستې ورسوي چې په سالنګ او په جنوب کې د طبیعي آفاتو له امله زیانمن شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د ناټو له مطبوعاتي سلاکار ډاکټر شفیق همدم سره په دې اړه مرکه کړې ده.
په تیرو څو ورځو کې افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طبیعي آفات رامنځته شول. که تاسو دا ووایئ چې د غورنو په عملیاتو کې چې د حکومت لخوا په لاره اچول شوي وو په خپله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څومره ونډه درلودله؟
البته په تعصب سره چې رښتیا په دې وروستیو کې د ځینې سماوي آفاتونو له کبله ډېر شمېر افغانان زیانمن شو، بالخصوص د سالنګ په لویه لاره کې. خو په دغه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه اعصاب ځواکونه هم مرسته وکړه، چې البته د مرستو کې د اعصاب ځواکونو مربیان چې د افغان ملي اردو د هوایي ځواکونو د قلوردو سره په ګډه سیمې ته تلل او هغې ځینې ټپیان او هغه کسان چې په واوره کې ایتاس پاتې شوي وو هغوی ژغورل او شپخانو ته انتقالول.
ډاکټر صاحب، که تاسو دا ووایئ چې په خپله د اعصاب ځواکونو د سالنګ له پیښې نه د زخمیانو د انتقال په برخه کې څه ډول همکاري کړې ده او په څومره شمېر کې ټپیان یا کسان تاسو له دغې سیمې نه د هلیکوپټرونو په وسیله ویستلی دي؟
افغان ملي اردو هلیکوپټر وي، ورسره مرتیان اعصاف وو. دلته په کابل کې بګرام هوایي ډګر کې ځای ورته جوړ شوی او دغه کسان دپاره متضررینو دپاره چې په دغې جمله کې 250 کسان د بیرني مرستو له کبله بګرام ته انتقال شوي وو. دغې کسانو کې یو تعداد کسان ټپیان وو چې هملته د بګرام په روغتون کې تداوي شوی او ځینې نور چې جوړو هغوی ته ځایونه برابر شوي چې هلته واوسېږي، خواړه ورته تهویه شوي او نور البسه او مواد ورسره کومک شوی.
که د هېواد جنوب ته ورشوال ته هم په ځینو سیمو کې د سیلابونو راپورونه ورکړل شوي، آیا هلته هم د ژغورنې په عملیاتو کې د اعصاب ځواکونه ښکېل وو؟
بل هو، په جنوب کې البته په دوه ځایونو کې، یو کندهار کې په ژیړی کې او بل په هلمند کې. په هلمند کې خو څنګه چې تاسو معلومه ده یو مشخص کمیسیون جوړ شوی چې البته هغه کمیسیون مخکې نه درې میاشتې مخکې نه تیاری لره او هغه کمیسیون د دغې عملیات سره باندې جوړ شوی چې دغه کمیسیون هم ډېر مؤثر تمام شوی په دغې پیښو کې، چې مشترک کمیسیون د افغان دولت او اعصاف او نړیوالې ټولنې لخوا ده. دوی هم ډېر مؤثر ګامونه پورته کړي.
تاسو سره داسې څه ارقام شته چې په مجموعي توګه په سالنګ او د هېواد په جنوبي سیمو کې په څومره شمېر کې خلک زیانمن شوي دي، څومره ژغورل شوي دي، مرګ ژوبله څومره ده؟
البته مرګ ژوبله په اړه باندې کره معلومات دنګره ما سره نشته، خو فقط پرني ارقام له مخې چې په کندهار کې تقریبا 800 کسان د ژیړې په ولسوالۍ کې خپل کورونه بیزې شوي وو او د ژغورنې په عملیات کې د اعصاف افغان امنیتي ځواکونو واسطه ډېری خلک دغه سیمې نه ویشتل شوي دي او هغوی ته خواړه او سرپناه تهیه شوی.
په افغانستان کې د ناتو مطبوعاتي سلاکار ډاکټر شفیق همدم و چې په سالنګ او د افغانستان په نورو سیمو کې د طبیعي آفاتو له کبله وویل چې د ناتو ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره یو ځای مرسته کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په ځوانانو کې د نظم او دسپلین تجربې او درناوي د روحیې د پیاوړي کولو په مقصد پر دې خبرې غور کوي چې د افغانستان په پوځ کې اختیاري خدمت د پخوا په څیر په اجباري خدمت بدل کړي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق په راپور کې د افغانستان په پوځ کې د اجباري خدمت راتلونکي امکاناتو او په دې چاره کې موجودو ستونزو ته کتنه کړې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
اله نظر اختر لنوې ځوان و چې د افغانستان په اردو کې خدمت پیل کړ او وشت کاله په دې پوز کې خدمت وکړ. په 1990 مو کلونو کې په هیواد کې د کورنۍ جګړې لپاره مخکې د جنرالۍ مقام ته ورسید. افغان ولسمشر حامد کرزای اوس پر داسې یو پلان کار کوي چې لمخې نه یوازې افغان ځوانان په پوز کې اجباري خدمت ته جلبيږي، بلکې د ملي اردو د دیش په تکلن جنرال غوښتنه هم عملي کیږي.
For the past many years I've been visited by Afghan community leaders who are advising me.
پتیرو څو کلونو کې قومي مشران چې زما لیدو ته راتلل مشوره راکوله چې د افغانستان په پوز کې خدمت بیا اجباري شي، چې ځوانان له کلیو څخه تعلیمي مرکزونو ته راشي، د هیواد له نورو برخو سره بلد شي، د نورو سیمو له ځوانانو سره وپیژني، یو څه زده کړي او خپل کورونو ته ستانه شي.
افغان ولسمشر د افغانستان د ملي اردو د بڼې د بدلېدو په اړه لومړی ځل د جرمني د منشن په امنیتي کنفرانس کې خبرې وکړې. ښاغلي کرزي وویل پر خپلو پښو د افغانستان د درولو لپاره په اردو کې اجباري خدمت د خلکو یوه غوښتنه ده. د ښاغلي کرزي په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید تر راتلونکي میلادي کاله 300,000 کسانو ته ورسیږي څو وکولی شي په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د زیاته کړه د دې کار لپاره یو لړ اساسي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. کرزي وویل په پاوڅ کې اجباري خدمت د ملي اردو د شمیر په زیاتولو کې چې اوس مهال 9,000 دی مرسته کولی شي. د افغانستان اردو د کمونیستي نظام له سقوط وروسته د مجاهدینو لخوا رنګ شوه او ځای په تنظیمونو پورې تړلو ځوانانو ونیو. د افغانستان د پوځ پخوانی منصبداران په دې اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې په دې نظر دي چې اجباري پوځي خدمت د یو ځواکمن او بااعتباره پوځ په جوړولو کې اهمیت لري. جنرال اختر چې یو وخت د افغانستان د سرحدي ځواک قومندان و ازادي راډیو ته وویل چې په پوځ کې اجباري خدمت ځینې ستونزې حلولای شي.
اجباری عسکری خو بهترین فکر ده ځکه دغه وحدت ملي په همدغه کې تامینېږي. څوک چې دغه عسکر په یوه کاروانه کې ډوډۍ سره وخوري خلاص کړه د ازبکو ترکمن او هزاره او تاجک ټول پر راټولي هلته ټول د یوه هدف لپاره کار کوي.
خو جنرال اختر دا ویره هم لري چې د افغانستان حکومت پر ټول هیواد بشپړ تسلط نه لري او د ځوانانو جلب او احضار به اسانه کار نه وي. دی وایي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید نورې لارې ولټول شي لکه سرتیرو ته ښه مالي امکانات. خو د امنیت ځینې پخواني منصبداران په دې نظر دي چې د هدف ته رسیدل اسانه کار نه دی. عبدالواحد طاقت چې د کمونیستي واکمنۍ پر مهال په استخباراتو کې کار کاوه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ځوانان به یوازې په هغه صورت کې په ملي اردو کې شمول ته زړه ښه کړي چې د هیواد پر سیاسي سیستم او حکومتي مشرانو باور ولري.
سربازان هم په داوطلبانه شکل باندې نه راځي او که دوی په زور باندې جلب ازار وشي او دوی په زور باندې راکش کول کیږي بیا دا به ډېره غټه غمیزه به ځکه رامخته کړي چې دوی سره به عقیده نه وي، دوی سره به جذبه د وطن دوستۍ نه وي او دوی به په دې فکر کې زه د چا دپاره جنګېږم، د چا دپاره مرم، د چا د منافعو نه دفاع کوم او د چا د مصالحو نه دفاع کوم.
جنرال طاقت وای تر ټولو خل را ده چې د افغانستان د ملي اردو مسلکي مشرتابه تقویه شي او د پاوز هغه پخوانی صاحب منصبان د اردو لیکو ته جذب شي چې کولای شي لږ ترینینګ وروسته بیا د چارو سمون په خپله پلاس کې واخلي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم تقریبا د ته ورته نظر لري. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته وویل په پاوز کې د اجباري خدمت اساسي شرط دا دی چې د افغانستان حکومت د هیواد پر ټول قلمرو د بشپړ تسلط توان او وړتیا ولري.
When they see the government is not working very well and it is not
kazwana no wini che da doy hukumat sam karne shi kawlai da khpul o khalko defa o la jurm sa khadam maafiyat da farhang aw fasad zid mubaraza na kawi pa da se o halat ke ba pa paus ke da khidmat la para da khalko hatsawal der ganwi magar da che da kar pozur aw fishar woshi kho pa afghanistan ke pozur de o kar kawl hech kala natija na war kawi kala che hukumat pa khpul qalamraw masalat nawi no da ba der granawi che khalq la hukumat sar yawza kedo او د هغه په ګټه د جګړې لپاره انګیزه پیدا کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیر شمیر سیمو په تیر د هیواد په جنوب کې خلک په سنگر کې پاتې دي.
د ښاغلي جلالي په وینا کله چې دا ستونزه حل شي په اردو کې د پوځي استعدادونو د جذب لپاره تر دې بله ښه لاره نشته او په دې توګه کېدای شي چې یوه خورا وړه قوه په یوه ملي ځواک بدله شي. خو ښاغلی جلالي دا هم وایي چې د هدف ته د رسیدو لپاره حکومت باید ډیر کار وکړي، مخصوصا د خلکو د اعتماد د خپلولو په برخه کې څو داسې کسان په ملي اردو کې شامل شي چې په رښتیا د حکومت لپاره جګړه وکړي. ښاغلی جلالي وایي که اردو د داسې یوه حکومت دفاع وکړي چې د اهدافو ته نوي رسیدلی بیا به نو خلک پر هغه باور ونه کړي او فعالیت به یې هیڅکله هم اغیزمن نه وي.
احمد تکلو اوس به هم حمید مومن ته ور ورکو چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ویسا د خپل لومړي مغټ سلیک په سالنګ کې د برف کوچنو روسي پیښې ته ځانګړې کړې او لیکلې چې په دې پیښه کې مرګ جوبله شیبه په شیبه زیاتېږي. ورځپاڼې لیکلې چې زیاته مرګ جوبله د سویلي سالنګ د پولې پهلوان او پولې خاکي ترمنځ په سیمه کې رامنځته شوې ده. ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې هم د سالنګ په واورین طوفان چې د ورځپاڼې په وینا په لسهاو کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې تبصره کړې او په هغو خلکو سخت انتقاد کړی چې د ټولو امکاناتو له لرلو سره سره د خپلو هیوادوالو مرستې ته نه دانګي. ورځپاڼې په خپلو پاتو مطالبو کې د افغانستان روانه سیاسي او امنیتي وضع سیړلې او د امریکا د یو شمېر سیاسي څېړونکو په حواله لیکلې چې افغانستان یوازې هغه وخت باثباته کېږي چې د امریکا اهداف شفاف شي. سرنوشت بیا په خپل سر مقاله کې په افغان سیاستوالو سخت انتقاد کړی چې د ژبنیو او قومي مسایلو په پورته کولو کې ښه مهارت لري، خو د شتو امکاناتو سره سره د سالنګ د ناورین په اړه چوپتیا غوره کړې ده. روزپاڼه په جلا مطلب کې د عامې روغتیا د وزارت په حواله لیکلی چې تر پرون ماښامه پورې د سالنګ په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېر 115 ته رسېدلی و. حال دا چې د چارواکو په وینا دغه شمېر شیبه په شیبه زیاتېږي. روزپاڼه د خپل لومړي مغټ څلیک په افغانستان کې د بلک واټر په نامه د امریکا د امنیتي کمپنۍ فعالیت ته ځانګړی کړی او لیکلی چې بلک واټر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر زیاتوي. روزپاڼه دا هم لیکلی چې بلک واټر د افغان پولیسو د روزنې لپاره د $1 میلیارډ پروژه هم اخلي، خو کارپوهان بیا وایي چې دوی دا کار نشي کولی. ملي ارمان هم د خپل لومړي مخ په سر کې لیکلی چې د ژغورنې له هڅو سره سره په سالنګ کې په واورو کې د حصارو خلکو مرګ ژوبله شیبه په شیبه زیاتېږي. روزپاڼه په دوام کې لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت سیمې ته 134 امبولانسونه او 4 ډاکټران او نرسان استولي، خو د سرې میاشتې ټولنې بیا 150 تابوتونه او کفنونه استولي دي. د هلمند په مارجه کې د افغانو بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات د روزپاڼې پاتې مهم سرلیکونه جوړوي. روزپاڼه د عملیاتو له پیل نه مخکې له طالبانو څخه د جنګ نه د لاس په سر کېدو لپاره شوې غوښتنې ته پیش د هلمند والی په حواله لیکلی چې زنو طالبانو خبرو ته خپل چمتووالی ښودلی دی. روزپاڼه د همدې موضوع په اړه په یو بل مطلب کې لیکلی چې آیا په مرجع باندې له حملې سره به هلمند فتح شي. هشت صوبیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر ته په خطاب کې دا پوښتنه کړې چې آیا د سالنګ پیښه د وړاندوینې او مخنیوي وړ وه. روزپاڼه په دوام کې لیکلی چې دا لومړی ځل نه ده چې د ادارې د طبي پیښو په وړاندې خپله ناتواني ښودلی ده. له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې روانې هڅې او هغوی ته د ونډې د ورکولو مسایل د ورځپاڼې په پاتې سرلیکونو کې راخیستل شوي. ورځپاڼې له طالبانو سره د پخلاینې په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې او دا بهیر تر ډېره د ډاکټر نجیب الله د ملي پخلاینې بهیر ته ورته بللی چې د پراخ ملاتړ د نشوالي له کبله بریالی نه شو. او ورځپاڼې په جلا سرلیک کې د سولې د ټینګښت د کمیسیون دا غوښتنه راخیستل چې طالبانو او حزب اسلامي ته باید ونډه ورکړی شي.
نن به د افغانستان د کرکټ ټیم په دوبۍ کې د امریکا سره لوبې کوي. دغه د کرکټ د بورډ مرسیال شاهزاده مسعود چې البته دوبۍ ته د سپورتي هیئت مشري هم کوي د دغه افغان هیئت، دا اوس سره په ټلیفون کې دی او د دغه لوبو په باره کې په لنډو معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلي نن د افغانستان ملي لوبډله د امریکا د متحده ایالاتو د ټیم سره لوبه ترسره کوي چې زخته زیات تماشاچیان هم ورته راغلي دغه لوبې ته. او تر دې دمخه د افغانستان ټیم په خپل ګروپ کې خپلو دوو سیالانو ته آیرلند او اسکاټلند ته هم ماتې ورکړې ده. زه امیدوار یم چې که نن د افغانستان ملي ټیم وکولی شي چې امریکې ته ماتې ورکړي، دوی به د ډېر ښه پوینټونو سره بل دور ته راځي، چې زه امیدوار یم چې افغانستان به د دې سره فاینل ته هم لاره پیدا کړي.
تر اوسه په دغو مسابقو کې کومې مسابقې ګټلې دي افغان ټیم؟
په خپل ګروپ کې آیرلند ته هم ماتې ورکړې ده چې ډېر قوي ترین ټیم دی دغه مسابقه، او اسکاټلند ته هم تېره ورځ ماتې ورکړله. نن بیا وروستۍ لوبه د امریکا د متحده ایالاتو سره وي.
ډېره زیاته مننه شهزاده مسعود وو چې له دوبۍ څخه خبرې کولې. البته دا د افغانستان د کرکټ د بورډ مرستیال دی او د سپورتي ډلې د هیئت مشري هم کوي. اوس به هم دا د ازادي راډیو د دیونی د بحث ور رسیدلې دی چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مسلې ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زموږ د دیونی بحث په هلمند ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو کې دونکو پوځي عملیاتو ته ځانګړی شوی دی. افغان او بهرنیو ځواکونو اعلان کړی چې له وسلوالو مخالفینو څخه د هلمند ولایت د زینو سیمو د بیرتنیولو لپاره د افغان ځواکونو په مشرۍ به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په دې بحث کې به دا وڅېړو چې له یوې خوا افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې کوي، او له بل پلوه په هلمند ولایت کې د پراخو پیلیدونکو پوځي عملیاتو څخه خبر ورکوي. آیا په اوس وخت کې دا حتمی ده چې په هلمند ولایت کې دا پوځي عملیات ترسره شي؟ آیا په هلمند ولایت کې به دا پوځي عملیات د روغې جوړې په پروسه چې په ملي او نړیواله سطحه په اړه یې خبرې کیږي څومره به دا اغیزه وکړي، او داسې نور مسایل؟ په دې بحث کې راسره میلمانه دي د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد ظاهر مراد، د پوځي او سیاسي چارو کارپوه اسدالله ولولجي، او د پوځي مسایلو څېړونکی جنرال عبدالواحد طاقت. ستړي مشي، په خیر راغلی. خغلی مراد، کیدای شي تاسو د عملیاتو په اړه یو څه معلومات ورکړی چې دا څه وخت پیلېږي او په څه ډول به پرمخ وړل شي؟
مننه. په هماغه شان چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځانګړي ډول ملي اردو د افغانستان د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ نه د دفاع چارې پوګو لري او د ستر رسالت د دوی په غاړه شوې ده. د دې رسالت د ترسره کولو لپاره دوی د دند لري چې تر څو هغه سیمې چې نارامې سیمې ګڼل کیږي په هغه سیمو کې په خپلو تصفیوي او د تلاشۍ او د لټون په فعالیتونو سره سیمو ته بیا امنیت راوګرځوي او هلته د دښمن هلې ځلې چې په کومه پیمانه روان دي د هغې مخنیوی وکړي او خلکو ته سوله تامین کړي. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به د هیواد د سویل لویدیځ زون کې یو لړ عملیات لاس لاندې ونیول شي چې اساسي موخې یې د دښمن لیکونه د خلکو جلا کول دي، د ملکی خلکو ساتنه ده، په سیمه کې د بشپړ ډاډمن امنیت تامین دی، د ښې حکومتدارۍ لپاره د سالم فضا او لارو چارو آماده کول دي. تاسو خبر یاستئ چې له ډېرې مودې راوروسته جنوبي سیمې زموږ د یو لړ نامنیو شاهد دي چې هلته د دې نامنیو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي ترسره شوي. د دغه بیا رغونو کارونه د ترسره کولو لپاره دا وپتل شوه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او د نړیوالو ځواکونو لخوا په سیمه کې یو لړ جګړیز عملیات ترسره شي او یو شمیر سیمې د دغه پورته موخو لپاره چې ورته مې ذکر وکړو دغه د پیدا کولو لپاره برابرې شي.
داسې څه معلومات تاسو سره شته چې په دغه عملیاتو کې به څومره عسکر افغان او بدني عسکر برخه واخلي؟
په دې عملیاتو کې تقریبا افغان ملي پوز، ملي اردو، د امریکا بحری قوتونه او په سیمه کې انګلیسي میش قوتونه پراته دي. د دې تعداد په اړه دقیقه احصایه نشم ورکولای ولې عملیاتو ګډون کوونکي شمیر زرګونو تن ته رسیږي.
تاسو ویل چې په دې عملیاتو کې به ډېر ملکی کسانو ته پام وسي چې هغوی ته تلفات ونه وړي.
عمده موخه د دې عملیاتو زموږ همدا ده چې زیاتره کوشش باید په دې باندې متمرکز وي چې هغه خلک چې په سیمه کې اوسیږي او د دښمن تر تاثیر لاندې راغلي دي او یا د هغوی د فعالیتونو ښکار شوي دي، داسې زمینه مساعده شي چې هغوی امن سیمون ته انتقال شي یا په هماغه سیمو کې ورته داسې شرایط برابر شي چې د دښمن لیکو څخه جلا شي. نو زمونږه عمده اصلي مخه په همدو باندې متمرکز ده چې څنګه وکولې شو هغه خلک چې د افغانستان د دولتي واکمنۍ لاندې راوستل غواړي او تر د دې د سور لاندې ژوند کول غواړي ولی دښمن د دې کار مخالفت کوي، نو مونږه یوازنی مخه همدار چې دغه چاره ترسره
کړو. آیا د عملیاتو د پیلېدو دقیق وخت او نیټه معلومه ده تر اوسه پورې؟
په دې اړه باندې زه باید ویم چې زمونږه پوځي قوانین داسې حکم نه کوي ولی دومره ته ویل شم چې په ډېر نږدې وخت کې به د عملیات ترسره شي.
بله، ډېره مننه ښاغلی مراد. جنرال صاحب، طاقت تاسو راته ووایاست چې په اوس وخت کې دا عملیات څه پیغام لري. آیا دا به د ملي روغې جوړې په پروسه چې په دې وروستیو کې په اړه یې خبرې کېږي بعد اغېزه ونه کړي؟ ځکه ولسمشر کرزی په خپله ډېر ټینګار کوي چې باید د مخالفینو سره روغه جوړه وسي.
که چېرته لږ مخکې ولاړ شو، کله چې اوباما خپل د ټاکنو کمپاین، کله چې ریاست جمهوري انتخابات ګټل، د دې شوار او د شوار دا اوس په غیبه باندې دا انتخابات هم وګټل، څنګه به دا اوس زبل عراق نه خپل پوزونه راباسم او د افغانستان او پاکستان په پوله بیا چوم، بیا به په پاکستان کې د تروریزم اړي ختموم. دوی دا کارونک انتخابات په دغه وګټل، یو لغه عواملو د ګټلو د کامیابولو د اوباما هم دغه خبره وه. سیاهی ده، هلته اف بی آی ده، هلته پالیسی میکران دي، هلته د یهودي لابي ده چې په هغوی باندې مسلطه ده. دوی نه پرېږدي اوباما خپل هوډ ته، خپلو هیلو ته. اوس کله چې د سولې برنامه شروع سوله، د ملي روغې جوړې د سیاست په مبنا دوی غواړي چې د طالبانو یا مخالفینو سره روغ جوړ وکړي، او کرزی صاحب کله لندن ته ځي او کله عربستان سعودي ته ځي او د هلې ځلې کې کله دا د مونیخ ته لاړ. اوس دا ټولې هلې ځلې د کرزی صاحب د سولې هلې ځلې دا د دغو عملیاتو په نتیجه کې دا سبوتاش کېږي. دا څوک سبوتاش کوي؟ قصدن سبوتاش کوي. ځکه زه درته وایم، دې هغه ته سولې پروسې ته نه مخالفین آمادګي لري، نه ترستان او القاعده آمادګي لري، او نه د موږ دولت صادق ده، او نه خارجي ځواکونه صادق دي. ځکه په سوله کې د دوی ګټې خرابېږي. که دلته د امریکې ګټې دي، که د انګریز ګټې دي، که د پاکستان دي، که د ایران دي، او دا د منطقې دا ټول څه په دې کې ښکېل دي. په دغه لوبه کې دا ټول د سوله کې دوی ته تکلیف رسیږي، ځکه هغه ستراتیژیک اهداف چې امریکا او انګلیس لري.
که چېرې دوی ته تکلیف رسیږي، دوی ته ضرر رسیږي، نو بیا ولې د سولې خبرې اترې یا د سولې دغه نارې راپورته کیږي؟
دا یو لوبه ده، یو وخت ضایع کول دي، دا د موږ خلکو ته بازی ورکول دي. کله چې سوله کوي، د دې لپاره به یو میکانیزم ته مراجعه کوي. دا میکانیزم دا د استباول یو طرفه باندې لانه، کله چې درې میاشتې بعد طالبان یا مخالفین ولیدل دوی په اوربند کې صادق دي، بیا به هغه هم یو څه ناڅه سلا په مځکه ګدي، بیا به د تفاهم یو فضا رامنځته کوي، بیا به ګرنتوران پیدا کوي بین ملي، لکه کانفرنس د اسلامي کانفرنس، لکه ملل متحد یو نور، یا د ابر قدرتونه د سیمې یا د منطقې، دا به ټول ګرنتوري کې او د منطقې هیوادونه به په اعتماد کې اخلي، بیا به ته د لویې جرګې یا د عنانوي جرګې له طریقه د دغو ټولو نهادونو په نظارت کې ته لویه جرګه راغواړي، په دې کې به مخالفین وي، بیا به سوله پلی کېږي. دا دوی چې کومه لګیا کړې ده داسې لوبې دي، اوس ناتار جوړېږي زموږ په خلکو باندې، ناورین راځي زموږ په خلکو باندې. یعنی د بولدک نه دوی دا عملیات ولې نه را شروع، نه د پاکستان د سرحد نه،
خو دوی خوایي چې پراخېږي عملیات،
دوی کلی خونه دا عملیات را شروع کړي دی خواته، نو دا به را جاروکي که رښتیا صادق به دې عملیاتو ته صادق وي، نو دا به د امو دریاب تور غورځي. دا په نظامي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ، په هیڅ لحاظ باندې دا معقوله خبره.
نو جنرال صاحب طاقت کاسلی خبره تر اوسه په لنډ ډول انساسو نظر دا دی چې له یوې خوا د سولې او روغې جوړې خبرې کیږي، او له بلې خوا د پوځي عملیاتو هغه له مخکې نه اعلانونه کیږي. یعنی تاسو دا وایاست چې یو خو د پوځي عملیات سم نه دي، او بل باید له مخکې اعلان نشي، او بل د سولې له خبرو سره هم تاسو وایاست چې دا صداقت پکې نشته، دا لوبه ده ګوګ سیاسي. ډیره مننه کور ودان خغلی ولولجی، ستاسو نظر دغه پوځي عملیات سم دي او کنه؟ اوایا د سولې پروسه به کمزوري او ټکنۍ نکړي؟ د طاقت صاحب له خبرو سره تاسو موافق یاست که برعکس کوم نظر درې؟
مونږ بعد دغه وسنجو چې چا سره سول وته وشي، د سول مخاطب معلوم دی هغه طالبان چې د پیسې د پر جنگي، هغه طالبان چې د دولت نه ناراض دي، طالبانو صفوف ته تللې دي، هغه طالبان چې د افغانستان اساسي قانون هغه منی فرزن خپل صلاح پزمکه کېک دي، هغه سره سول اعلان شوې دي، هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري، هغه طالبان چې سول غول نه کېک دي، هغه سره سول نشته دي، هغه قواوی چې خود زور ولري، نه د زور لحاظ نه، یعنی قوي قوا، هغه که سول غوله نه فائدې، که ضعیف خو سلغه و غالی خو نکیگه. اوس طالبان دا معنوی لیاز نه، هم دا نظامی لیاز نه، دا غوی موضوع قوی دی، دا دولت نه، دا ناتو نه، ها غوی متعرض دی، دا تر حق وقت پروچه دا ناتو قواوی او دا افغانستان نظام قواوی متعرض نشی، ها غوی ضعیف نکی، دا غوی مرچلی و ننیسی، ها غوی هیس وقت سلطه غال نکیگ دی. دغه لحاظ نه دغه عملیات ډیر مفید عملیات
دي. یعنی ستاسو هدف دا دی ولولجی صاحب چې ګواکې دغه عملیات تر سره کیږي تر څو په وسلوالو طالبان باندې فشار راسي او دوی روغې جوړې ته وګه کیږي؟
سید ډیر ښه تاکتیک دی دغه.
بله ډیر مننه کور ودان ولولجی صاحب. خغلی مراد، د مشترک په نوم دغه پوځي عملیات چې پیلېږي، آیا دا معلومه ده چې دا به څومره وخت دوام وکړي؟ سید چې دا تاسو ویل چې وخت نه معلوم چې څو وخت به پیل شي، خو دا معلومه ده چې دا به څومره وخت دوام وکړي؟ او آیا یوازې به دا په ولایت کې به وي که به نورو سیمو ته هم په هماغه خپل زور سره دا وغځول شي؟
په هماغه شان چې مې ورته اشاره وکړله، د هیواد په نقطه نقطه او په ګوټ ګوټ کې د سولې تامین د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو اهم رسالت دی، او د دې رسالت لپاره دوی د وظیفه لري، دنده لري، تر څو د خپل لوی خو خپل ظرفیتونو قابلیتونو ته ارتقا ورکړي، بل خو د دغه شان عملیاتو لپاره او د دغه شان موخو د لاسته راوړلو لپاره د عملیات باید جاری وساتي. دا کنن په یو ځای کې په بل ځای کې ولې دا درته ویم چې د عملیاتو د پیل پر اړه باندې تاسو ډیر ژر په دې باره خبر شې چې د عملیات پیل کیږي، هغه اهداف چې مونږ د دې عملیاتو لپاره مخکې مخکې په ګوتو کړی دی او تر نظر لاندې لرو، لومړی باید دغه اهداف تر لاسه شي، او له دې وروسته به د عملیات تر هغه اندازې پورې چې ورته ضرورت دی وړینه ده، او د خلکو د ژوند د سولې ژوند تامینول دي، دا به دوام وکړي.
بله ډیره مننه ښاغلی مراد. ښاغلی طاقت، ښاغلی ولولجی وویل چې دغه عملیات د دې لپاره چې هغه طالبان چې له القاعده سره تړاو لري یا جنگ غواړي، هدف یې دا و د دې لپاره کیږي چې دغه بیل کې سره هغه طالبانو سره چې هغوی سوله غواړي. او دغه راز ښاغلی ولولجی وویل چې دا ګواکې په طالبان باندې یو ډول فشار راوړل دي تر څو دوی روغې جوړې ته یا د سولې پروسې ته غاړه کیږدي. تاسو په دې برخه کې موافق یاست که برعکس نظر لرئ؟
یو ځل به بیا زه ووایم چې دا جګړه د موږ جګړه د افغانانو جګړه نه ده. اول یو دومه خبره دا ده چې دا جګړه جبهي جنگ نه ده، دا یو چریکي او ګوریلایي جنگ ده. دا جنگ په جبهي جنگ باندې د دې محو کول او خاموش کول یا ختم کول، دا د خلکو د وزلو د تباهي وسیله ده. مګر د ګوریلای جنگونو د پاره د چریکی جنگونو د پاره تجارب لرو او هغه تجارب د دې سیمګه باید په استخباراتي او پراتیپی جال باندې دا جال کې باید پاکستان ایران افغانستان سیمه دې کې باید د انګلستان سی آی ایس آی د ایران که هغه هوډمن وي دې خبره ته د ایران استخبارات د مګه استخبارات په ګډه باندې دا کوارډینیشن ولري کرښتا توریزم ختمي نو توریزم داسې ده دا په دې دم باندې ملي ده دم افغانی نه ده دې کې القاعده توریزم سی د امریکای او انګلیس سره په ټینګ اړیکو کې دي دا لایده یو قوت ته سی د امریکایان دغه اهداف او افزار دي سی سنترلی شاته سینکیانګ ته نور ملکونو ته غوښ خپل ستراتیژیکو اهداف ته رسي یو هغه طالبان دي سی هغه طالبان د القاعده سره ستړاو لري هغه مګه جدا کړی دي په خپل استخباراتي پوها باندې درک باندې او دانش باندې او پیژنوي یو هغه طالبان دي چې د جنگونو او د جګړې بمباردونو په نتیجه کې طالبان شو د ورستۍ برخه سره د خلکو اغسته دل سوزی ده سرنګ وکړی سو مګه په استخباراتي کار په هوی باندې په تعلیمی او تربیتی کار باندې سه خلک آگاه کو او دغه طالبان سه نن د دوی د ترحم وړ دي دوی ځان نه وسړي دا به یو کار ته ضرورت لري یو پروسې ته ضرورت لري یو انساني کار ته ضرورت لري نه توپ او ټانک او تیاری
خغره ته کتب خې ډیر او بخې یعنی زه غواړم چې دا تاسو وایئ چې آیا دا په طالبانو باندې یو ډول فشار راوړل دي تر څو دوی سولې ته غاړه کېږدي او کنه
حقیقتا دا ماویل صادق نه دی هغه د صداقت خبره یو مثال دا د دوی ویل سمګ طالبانو ته پیسې ورکو دا خبره سیدار چاله خلی راوتله د خائنانه ده
نه اوس خو دوی وایي چې پیسې نه ورکو
اوس نه وایي سمګ ورته ویل به ورسته لغنی ویل سن ورکو دا پیسې ورکول یعنی طالبان په خپل موزي کې ټینګول هغه طالبان سیدبګ د کارونو په نتیجه کې راتلې د روغې جوړې سیاست کې را روانو راتلې په پیټي تړلې و دا ټوپکونه یې خو هغه برته ودرېدل سکه زو وسور سم وایي بس دا ولا پیسې په خاطر راغی دغه عملیات چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو دا کو یغوی وخت ورته ویلې طالبانو وایي چې راځي موږ واسکټونو سره درته تاسو ته هرکلی وایو دلته تر اوسه پورې چې دوی کوم عملیاتونه کول دا ړانده عملیاتونه دا ړانده بمبارونه دا د اوسری خامار سلسری خامار دا لړم هغه لړم د ټولو په مقابل کې دوی باید ویلې وایي چې موږ د روغې جوړې د کاروان سره یو ځای دغه د اقتصادي پروژې دا 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 په دغه طرف دغه کاروان روان کړی دا افغانان روان کړی دا نه امریکا ورسره نه انګلیس ورسره
طاقت صاحب بخې یو بل پښتون
غواړم چې خیره خبر ته تاسو متوجه شوي د زړونو د خلکو ولې نه راغلو
ډیر مننه طاقت صاحب ولول جی صاحب یو لاند پښتون تاسو نه لرم تاسو مخکې اشاره وکړه چې طالبان له مانوي او پوزي په لور ډیر قوي دي دې ته په پام سره آیا افغان دولت او د بهرنی ځواکونه به ستاسو نظر وټونیږي د هلمند هغه سیمه چې له طالبانو سره دیغه تر لاسه کړی پلان ډول جواب راکړي
دا خود دوه شکل جګړې باید غلطه وشي یو یې جبهي جګړه چې طاقت سی ویل یو یې پارتیزانی جګړه که طالبان وغواړي چې بیا خپل ځان عیار کړي بل او بل تعرسه باید دغه جبهه جنگ اونه کی کنه که جبهه جنگ وشي بیا حتما دغه قواوی گتی چې دول سره قواوی دي دول سره قواوی چې عملیات کوي کنه که پارتیزانی جګړه شي باید خپل موزه ترک کی بیا شاتلار شي بیا او بل تعرسه خپل ځان آماده کی په دغه صورت کی باید دغه قواوی چې غلطه زی باید اغه منطقه بیل جګلین اغه تصرف کوي بعد هغه زایته بعد دغه دونه قوی بعد متمرکز کی چې طالبان کتاروز وکي بعد دغه موزنه بعد دفاع وکولای شي یا د خلکو امنیت طاقت سی ول د خلکو د ظلم نو قتل بیا دغه نو ورسته بیا کیږي حالت چې امنیت نه وي حالت چې د دولت قوی نه وي د خارجي قوی نه وي د خلکو ظلم قتل خو د هیڅ معنا نه لري اگر ته طالبان دي طالبان پزول کده شي چې په زور هم د خلکو سیمه ونی سي د خلکو هغه اطاعت هغه ځان ته جلب کنه طالبان چې نه وي بیا دولت شته دي دولت چې خو هغه وکي خو رفتار وکي دون د فاسد خلک غلطه وو ولسوال فاسد قاضي فاسد قومندان فاسد دغه محلی ادارات دغه په ځای چې ان خلق او دولت سره کی ان جلب کی دولت ته د خلق او دولت منس کی او خلا دغه وکړه امنیت چې راشي به کېدای شي چې هغه سره مرسته شي هغه فزن عدالت اغلته تامین شي به خلق د دولت نه دفاع
ډیر من کوردان طاقت سپ ګوري ولولجی صاحب ویل چې باید لمړی هغه سیمې د افغان او برونی ځواکونو لخوا تر لاسه سي کوم چې طالبان سره د روس لګان د خلکو زونه تر لاسه سي خلکو همکاري دولت سره زیات سي او خلکو ته ښه حکومتداري وسي غوړم پلان ډول داتا سو اس چې آیا افغان ځواکونه یا په مجموع کې افغان او بهرني ځواکونه اول کولای شي د ټول هلمند کومي سیمه چې طالبان سره دی وینسي او آیا ساتلې سي کنه دا ډیره مهمه خبر ده تاسو نظر پدې اړه او آیا ملي اردو چې غوړي دغه عملیاتو مشري وکي دا توان لري
500 کور په یو ورځ دوه ورځې کرا وتل اوس به یو نیم زر کور راوتلي سبب 2000 کور راوزي دا مزکه به خالص دوی د بیا ورسي قرار به عملیاتو کې هیڅوک به ملته نه وي د خلکو وزل ډیر اسانه دي د خلکو ټول تبا کول ولی په دیرو باندې بیا حکومت کول دا خو بیا سید د کوم شرافت کوم وقار وي مګه لشرونه خرابه کړي ده د غربیانو نه خرابه شوی ده زه په یو جمله کې تاسو ته وایم ترڅو پورې سید بهرانيانو نظامی شتون پوزیشتون په افغانستان کې وی په افغانستان کې نه امن راتلای شي نه ثبات راتلای شي نه اقتصاد پرمختللی شي او نه ټولنیز کارونه
یعنی افغان ځواکونه باید پیوړی شي او د افغانستان
څخه افغان ځواکونه پیوړی دي مګ افغان ځواکونه ډیر پیوړی دي هغه تخنیک ماریبوي چې مخته لورسانو راپاتې او دوی رانه واخیست د امریکایانو ټول وېستنګر موختلار شي وخت ټول ټول پاکستان ته د غزرات خانو کې واچول دی او ټانک نه سره ټانک جوړ هغه د مخته بیرته راکی مو خو یې موږ اشغالو روسانو اشغال کړیو موږ به د روسانو نه لایده غرامات د جنگي اخلو دغه امریکایانو نه به بیا اخلي اوس موږ دوی سره دا خبره ده چې ورورې ته اقتصادي شتون ته موږ لبای کوو راځي دلته کې نه د موږ سره پروژې جوړې کوي اقتصادي کارونه کوي د مانی رو ما کوي اصله وسلې او تیارې څلور سو تیارې او هلیکوپټر او د ټانکونو بیرته موږ ترا کوي د موږ دغه ځواکونه ځاسې په خو د مات ګډي ستاسو بولی دغه د خپل تمامیت ارزي او د استقلال او د حاکمیت نه دفاع کولای شي دفاع کولای شي د موږ هر ځوان هر ځلمی ګوریلا ده
نه اوس د مخکنه دا طاقت صاحب چای ملي اردو د عملیاتو د پر مخ وړلو یا د مشرکولو توان لري او یا دوی به وک او توانيږي کچیر هلمند ټول سیمه لغوس خپا کی سی دوی وساتي
فقط او فقط د موږ افغاني ځواکونو ته دغه امکانات چې دوی لري خارجيان لري دغه ټول تجهیزات او پیسې او مصارف او دا ټول افغانانو ته ورکی د درې مېشتو لپاره دی وازمیش دی وکي فقط درې مېشتو لپاره د دغه ټول امکانات چې دوی لري د غنی مایي لسمه برخه د افغانانو ته ورکی او دوی درته کینې د خیر په غونډي بیا د موږ پری دي خپل خبره د موږ خبره سره سره
کی ولول چې دا مهال ک څنګه چې طاقت سه اشاره وکړه لزګونه کورنۍ یا زرګونه کسان په خاص ډول د مارجیل سیمه څخه چې نادلی ولسوالۍ پورې مربوطه سیمه د بیزای شوې دي د کېدونکو پوزي عملیاتو لبیری دا ستاسو نظر سره غټه ستونزه ده او دا به د حکومت او د خلکو ترمنځ آیا یو ډول فاصله زیاته کړی او کنه
دا خو یو طبيعي هغه دي د جګړې لنیاز نه په کلی کې او په یو ولسوالۍ کې جګړه کیږي به خو هغه خلک هلته شته دي کنه خلک چې راونه نه وزي د کلی نه دغه ولسوالۍ نه بیا جګړه کیږي به وژل کیږي هغه بیا
ملکی
تلفات زیات کیږي هغه بیا دغه سو جواب غالي خلک ته سو جواب ورکوي دولت قوی یا د ناتو قوی هغه چې د خپل د کلی نه وزيبات د هغه سره ډیر کومک وشي هغه ته خو زمينه مساوي چې دغه د دولت له خوا یا د ناتو له خوا چې هغه مرور نشي کوم وای چې دلته خلک د مونږ عملیات نه کوو بیا خو نظامی هغه ایجاب نه کوي دغه نظامی اصول ایجاب نه کوي خو او بعد جګړه وشي جګړه چې وشي بیا هغه تلفات خوشته دي یا نظامی تلفات یا ملکی تلفات دغه فرض قوی چې خو تاکتیک نه استفاده کوي خو کشفی اطلاعاتونه استفاده کوي هغه تلفات به لږ وي اوس زه فکر کوم چې خو جګړه به کیږي خلق چې د کلین ورونه زی بیا هغه تلفات
ډیر مانه کور ودان ولول چې خغل مراد تاسو اشاره وکړه چې طاقت صاحب مو ویلی اول ولول صاحب مو ویلی چې دغه اعلانونه ځکه کیږي د عملیاتو لپاره تر څو د خلکو ژوند حل ته پغسیمه کې عملیات کیږي هغه خوندې سي دغه کسان چې اوس به کورسی وي د لپاره څه ځانګړي آمادګي تاسو نیولې د کنه یا پومیتوګه په هلمند ولایت کې ورته آمادګی نیول سوی چې هغه ته ډیر سرخوږی پیدا نشي، ډیر په تکلیف نشي، او یا هم تلفات د یخ لاس او بیکوري لاس هغه ته پیدا نشي. څه آمادګی ستاسو ستاسو دغه لپاره؟
ملګرو دوستانو ورته اشاره هم وکړه چې په هغه سیمه کې چې اوس عملیات تر پلان لاندې دی او باید عملی شي. دلته جبهوي جنگ نه دی، دلته دښمن د خلکو د کورون په استفاده سره په دولتي ځواکونو په بهرنۍ ځواکونو باندې ډزې کوي او خلک د خپل عملیاتو سپر کوي. له دې عمله ضرور ده دا چې موږ د عملیاتو کې عمده هدف هم همدا ده چې خلک باید وساتل شي د جګړې د مصیبتونو نه،
ځکه
لمخکې اعلان شوي. او په دې اړه باندې چې موږ مخکې نه دا اعلانولی شو چې موږ په خپل یو فاکت کې چې د دې عملیاتو په ارتباط موږ ایښی وو بریالي وو، هغه دا ده چې موږ وکولای شول مخکې دینه چې عملیات پیل شي یو تعداد زیات خلک مو د دښمن کونه را جدا کړی دي، د هغه تسلط او حکمیت باندې په دې باندې کم شوه دي. سیمه د دقیق سارلاند ده، د هر خوانه د دښمن د وتلو امکانات تقریبا ډیر کم لید شو یا په ډیر محدود امکانات سره دوی لسیمو سخت تختی. هغه خلک چې د جګړې د تر سره کېدو نه مخکې غوړي امن سیمو ته راشي، په دې رابطه باندې نه یوازې دا چې ملي اردو د نور امنیتي ځواکونو سره بلکې د دولت نور ارګانونو هم په دې باندې مخکې پلانونه جوړ کړي، تدابیر لري.
هغه
څوک چې د هغه ځای نه راوتل هغوی دپاره خوندي سیمې جوړې شوي دي، نه یوازې دا چې سیمې ورته جوړې شوي بلکې هغوی د معیشت د تامین دپاره پروګرامونه تر لاس لاندې دي، د مرستو رسول تر پلان لاندې دي. او تخمین شوی دا یو زیات اندازه تخمین شوی په تعداد سره چې څومره خلک به د دې جګړې نه دی خوته راوړي او ته بمرست
مراد سی ویلان د پښتنه مدل ته بل تاسو نه کوم. هغه دا چې طالبانو اعلان کړی چې دوی د 2000 په شاوخوا کې خپل وسلوال په مارجی سیمه کې ځای پر ځای کړی دي او د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو قوي جواب وي. تاسو دا څومره جدي بولئ؟
په هر اندازه چې دشمن خپل تبلیغات کوي چې په دې کې څومره تعداد دی، دا به د جګړې پایلې تاسو ته په ډیره روښانه توګه وښيي چې ملي اردو په کوم اندازه ځواکمنه ده، د خپل قابلیتونو نه څومره استفاده کولی شي. زه زیات تاکید په دې خاطر په ملي اردو کوم چې د دې عملیاتو چې مساقله د عملیات نه وروسته دا دویم، اگر چې هغه په دې اندازه ستر نه و، ول دا دویم عملیات دی چې د ملي اردو په مشرتابه باندې ترسره کیږي. سوق ادارې د ټول تدابیر چې د نورو قوتونو لخوا باید څه تدابیرونه شي ټول عملي شوي دي. انشاءالله د عملیاتو پایله به د مسله ټوله کړی
وي. زموږ تاسو بحث ډیر جالب دی او ډیر دلچسپ شوی دی، خو موږ وخت کم دی نو ځکه معذرت غواړم. جنرال صاحب طاقت ورسته پښتنه د نتیجګری په توګه که تاسو نه وکم او تاسو یې ولنډ نتیجګری وکي، هغه دا چې په عمومي توګه دغه عملیات ته په کتو سره چې پیلېږي په هلمند ولایت کې، دا د ملي روغې جوړې کومه پروسه چې ولسمشر کرزی په لندن کې هم اعلان وکړ او غواړي چې دا پر مخ بوزي، که څه هم تاسو ډیر دا صادقانه بولئ، خو دا به څومره زیانمنه سي او آیا خلک به د ملي روغې جوړې د پروسې په وړاندې یو ډول تشویش، اندېښنه او بې اعتمادي پیدا نه کړي؟
ملي روغې جوړې نه تامینېږي بدبختانه، ما عوامل مخکې وویلې او زه به یوه ورسې خبره دا وکم وایم، ځکه هغه سوځي سي اور پرې بلېږي. څوک سي خدای دې نه کوي که دا اور تخار ته لاړ سي بیا به ولونجي صاحب بیا ډېر په ځورېږي. د ولونجي صاحب ته هلمند هم خپل کور ده، تخار هم خپل کور ده، پکتیا هم کور ده، او موږ ته هم ټول کور ده، ټول افغانستان کور ده. نن موږ د بل چا تر ولکې لاندې په یو ملک راګیر یو، او د موږ چار طرف ته څلور خواو ته اتومي ځواکونه دي، که پاکستان ده، که ایران ده، که هند ده، که چین ده، که روسیا ده. په دغه سی بدبخت ملک موږ پراته یو، او په دې کې موږ بیا هم لا نور هم دې ته لمن ویو سی ور د نور هم بلیږي. که دلته په دغه عملیاتو کې سی دوی وایي سی موږ یو اردو ملي په راس کې ده، او دا بالکل زه نه منم. په هیڅ وخت کې د موږ ملي اردو دا پلان نه ده کړی، دا پلان د امریکایانو ده، دا پلان د انګلیسانو ده، دا د هغوی ځواکونه اوس زره صرف امریکایان راغلي دي هلته جای بجای سوي دي، څو زره څومره زره انګریزان دي هلته، د هیروینو فابریکې دي. دا یو ډیره خطرناک لوبه ده د پښتنو د لمنځه وړلو دپاره، د پښتون نسل کشي ده، که د ډیورن اخوا ده، که د ډیورن دې خوا ته، هلته تور پنجاب او د خامار غوندې پروت ده د پښتون د خوړلو دپاره. دلته مختلف نور قوتونه دي راغلي دي، او انګریزان د موږ نه هغه کسات اخلي، دغه انتقام اخلي، وادي وري دغه د موږ لدی جنه د موږ ور سره دغه جهاد اعلان ده. په تور نه په دې قلم جهاد ور سره کو، دا به سانسور کو يم نه مکمل خبره په مخه ښه، او موږ د پری د خپل ملک
یعنی تاسو هدف دا و چې ملي روغه جوړه پروسه لپاره
سخت ځان دی. ډیره مننه کوم، نه کیږي ملي روغه جوړه نه کیږي.
ولول سه ورسته پښتنه تاسو نه غواړم چې پلان ډول تاسو وایس چې تاسو عمومي تبصره په اخره کې نتیجهګری په توګه څه ده دغه عملیاتو پاړه او د روغه جوړه پروسی پاړه، زکه تاسو ویل چې دا تاوان ورته نه کوي، اته طالبان به او جایوي زکه فشار وړل دي په طالبانو باندې، او طالبان به روغې جوړې پروسی ته غاړه کېږي.
خوب اس موضوع دغه سید چې دغه طالبان او القاعده چې دلته شته طاقت سیول چې دغه هم بین المللي اگر نری کنه اوس استخباراتي قوی دلته عمل کوي د پاکستان استخبارات د ایران استخبارات د امارات متحده د عربستان سعودي د نور مملکتونو استخبارات دلته فعال دي اوس دغه هغه څوک چې جګړه کوي او فزه پلمند کی سول سوالی دا طالبان لاست لانده کنه از دولت خوز مکلف ده چه اگر باید تصفیه و که اگر خوز لاست لانده کنه دقیقی و نشی باید هلمند پا هلمند کی مکتب بناوی بفنه باستازی بناوی ده سهیل لیاز ده خلق محروم وی دقیقی او ظلم ده او استبداد ده باید دقیقی حالت نه ده هلمند ده خلق باید ووزی باید فاکولته نده کنه خلق مکتب فعال نده د هلمندیان بچه طول به سواد دیکنه یه لس کال پسی یا لس کال پسی بیاد یا فاکولته پاس هلمند که بناوی اوس دغه عملیات چی وشه خلق خپل ځان هغه کی
خدمات برته ورسی
خدمات به ورسی اوس خود نه کی اوس طالبان کولای نشی چی هغه ته خدمات فراهم کی د طالبان خدمات مرمیده جګړه دی او تریاد
دغه مننه کور ودان د ازادۍ رادیو د دیونه بحث هم دومره درنو اوریدونکو ل خپل ملمنو خاري او جنرال طاقت چې ل دغه پوزي عملیات سره چې په هلمند کې پیلېږي د سره ډیر موافق نه دی او وایي چې د روغې جوړې کوم پروسه چې پیل شوی دی ته سخت زیان رسوي کڅه هم د په باور دغه د ملي روغې جوړې پروسه صادقانه پر مخ نه زیږي دغه راز ولولجی صاحب برعکس نظر لري وایي چې په هلمند کې خلکو ته د خدماتو رسولو په خاطر او د خلکو د ژوند ښه کولو په خاطر د عملیات ډیر ضروری چې باید تر سره سیو دغه راز خغلې ظاهر مراد د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مسول وایي چې دغه عملیاتو لپاره لمخي امدګی نیول سوی او د ملکی خلکو د ژوند خوندي کول هم پکې پام کې نیول سوی او کوم کسان چې به کورکیږي دغه لپاره هم امدګی نیول سوی زموږ بحث هم دومره ول خپل ملمنو هر یو د پوزي چارو ل کارپو خاغلی جنرال عبدالواحد طاقت د پوزي او سیاسي مسایلو ل سیډونکو خاغلی اسدالله ولولجی او د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر ل مسول خاغلی محمد ظاهر مراد څخه ډیر مننه کوم کامیاب اوسئ مننه
The owner to the